درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو یوې بلې خبرونې ته موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د دې ساعت په خبرونه کې د خبرونې ډیره برخه د ازادي رډيو مجلې ته ځانګړې شوې وي چې یوه کلتوري ادبي او فرهنګي مجله ده. خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پیل له خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په کمولو ټینګار کړی. افغان چارواکي وایي په بلخ ولایت کې 19 وسلوال طالبان په یوه جګړه کې وشل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو او د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سول لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د خبرو د ځنډول لپاره هیڅ مشروع دلیل نشته. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر دا څرګندونې کړې دي او په افغانستان کې د عبدالباقی امین په نوم د سولې د یو فعال وشل غندلې دي. نوموړی د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. نوموړي د ده کورنۍ دوستانو او همدارنګه افغانانو ته تسلیت ویلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو تبادله لا هم بشپړه شوې نه ده. هغه څه چې طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره شرط بولي. په وروستیو کې مشورتي لوی جرګې د هغه 400 لانجمنو بندیانو د خوشې کولو سپارښتنه حکومت ته وکړه چې حکومت یې له خوشې کولو ډډه کړې وه او ویلي چې په درنو جرمونو تورن دي. له دې ډلې افغان حکومت تر اوسه اتیا تنه خوشې کړي، خو د نورو د خوشې کولو لړۍ لا هم ځنډېدلې ده. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر ډیر کم شي. په افغانستان کې زموږ د سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. په افغانستان کې به زموږ د سرتیرو شمیر 400 ته راټیټ شي. د ولسمشر د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ. وی ویل په دوو یا درې میاشتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر دا مهال شاوخوا 9900 ته راکم شوی دی. تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت ویلي وو چې غواړي د نومبر په میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د وسنۍ هغه نمایته راکم کړي. بلخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی، عمل به یې بې ثوابه پاتې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې سینن خبري شبکې د امریکا د یو شمیر استخباراتي چارواکو له قوله داسې رپورټونه خپاره کړي چې ګواګي ایران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د پر امریکایي اهدافو د بریدونو لپاره پیسې ورکړي دي. افغان چارواکي ادعا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي. د شاهین کلی اردو بیان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا جګړه پرون شوې ده.
هرس افغانای طالب در راستای سیاب ولسوالۍ شولګری ولایت بلخ بر موقعیت های نیروهای دفاعی و امنیتی حمله کرده بودند. خوشبختانه نیروهای دفاعی و امنیتی در هماهنگی با قوای هوایی کشور حمله دشمن را دفع کردند و در جریان درگیری 19 هرس افغان طالب کشته شدند.
اوس هم له سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو او د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي. دا اقدام پرون داسې مهال اعلان شو چې واشنگټن د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت د مرستو د بندولو په هدف اقداماتو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بندیزونه د ولسمشر اسد د رسنیو پر لوړپوړي مدیر لونا الشبل او د سوریې د واکمن بحثکن پر یو مطرح غړي محمد عمار ساعتی بن محمد لګول شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې امریکا او متحدانې پر ولسمشر اسد او د هغه پر پلویانو تر هغې پورې فشار راوړي چې څو د بحران د ختمولو لپاره یو سیاسي حل لارې ته غاړه کېږدي. د بلاروس څارنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانستې. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوې چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دا شورا داسې مهال جوړه شوې چې د لوکاشنکا مخالفانو د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د نوموړي د بیا ټاکل کېدو پر ضد پراخو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی او ادعا کوي چې د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي. دا مخالفان د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي، خو ولسمشر لوکاشنکا ټینګار کوي چې نه به استعفا وکړي او نه به نوي انتخابات وشي. دا بلاروس د لوی څارنوال دفتر د اګست پر 6 وویل چې د مخالفانو لخوا د شورا جوړیدل له قوانینو سرغړونه ده او تنظیمونکو او تمویلونکو پر ضد د ملي امنیت د ګواښ په تور جرمي دوسیه پرانستې. ولسمشر لوکاشنکا د شورا جوړیدل د په وړاندې کودتا ګڼلې. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري لکه مخکې مو چې په فایل کې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې دا یو ادبي کلتوري او فرهنګي مجله ده. خو تر هغې مخکې څو ریپورټونه لرو. د امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. د امریکا د استخباراتو په مخکنیو ریپورټونو کې چې په جون میاشت کې خپاره شوي و راغلي و چې د روسیې د پوځي استخباراتو یوې ډلې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو او همدارنګه په نورو بهرنیو سرتیرو د بریدونو لپاره د طالبانو ځینو ډلو ته نقدي انعامونه وړاندیز کړی دی. هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په دې خبرو باور نه کوي. مسکو هم دا ریپورټونه رد کړي وو. دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادۍ راډیو سره په یوې وروستۍ مرکه کې ویلي چې دا موضوع یې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په خبرو کې یاده کړې ده. تازه د سینین خبری شبکې تیره میاشت وویل چې د امریکا استخباراتو دغه راز ایران ته هم اشاره کړې چې ګواګي په افغانستان کې پر امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې طالبانو ته نقدي انعامونه ټاکلي. تهران دا ریپورټونه رد او بیا اساسه بللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر دې مخکې په یوې مرکې کې ازادي راډیو سره په ایران ورته تور لګولی و، ویلي و چې وسم د طالبانو ملاتړ کوي یا هغوی ته وسلې ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې ترې وپوښتل شول ولسمشر په دا ډول مواردو کې جدي اقدام نه دی کړی، وویل
Well, you don't know about the bounties. I mean, you tell me if you know something, you can let us know.
ولسمشر ټرمپ وایي تاسو د دغه نقدي جایزو په اړه نه پوهیږئ. که پوهیږئ موږ ته یې وایست. البته چې نه پوهیږئ. که وګورم چې دا خبره سمه ده او یو حقیقت دی، نو موږ به داسې ګزار هغوی ته ورکړو چې سر به یې وګرځي. په کانګرس کې ډیموکراټان پر ولسمشر ټرمپ او جمهوري غوښتونکو انتقاد کوي چې د امریکایي سرتیرو د وژلو په اړه یې استخباراتي معلومات جدي نه دي ګڼلي او په دې اړه یې له روسیې سره موضوع هغه سي چې په کار و نه ده مطرح کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره په بادغیس ولایت کې د نوي ګمارل شوي والي په وړاندې د سیمه ایزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او وایي هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. د بادغیس اوسیدونکو په یو نوي اقدام سره دغه ولایت ته د نوي ټاکل شوي والي د ورتلو مخه نیولې. د بادغیس مرسیال والي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې دغه اعتراض کوونکو وهلې ډبولې او نورو چارواکو ته یې هم له ولایته د وتلو ګواښ کړی. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سیمایز ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بادغیس د خلکو اعتراضونو ته درناوی کوي او مدني حرکت یې بولي. د دغې ادارې ویاند سید شاه سقیم د پنجشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سیمایز ارګانونو خپلواکۍ اداره د بادغیس د خلکو دغه اقدام ته د یو مدني حرکت د یو احتجاج په سترګه ګوري. هر افغان حق لري چې خپل نظر څرګند کړي، د خپل حق په اړه باندې غږ پورته کړي. موږ د دوی دغه غوښتنو ته احترام لرو، د دوی دغه اقدام ته احترام لرو، د دوی قانوني حق بولو احتجاج او مظاهره او لاریون.
تا تموه ده بادغیس لپاره نوی تاکل سوی والی جمعگل همت ده پنشم بپرد ده سیمهی زورگانونو ده و پلاوی پا ملتیا ده غبالایت معرفی او نوی دن ده پیل کرده وی. خو سیمهی چارواکی وی چی زایی خلکو ده اتراس پا پرنه ده هغم خوانی ولا. که زه هم ده دوگو اتراس کون که دقیق شمیر پاره تندی ویل سوی خو ده بادغیس ده والی مرستیال فیض محمد میرزاده تیر مشام ازادی را جوتو ویل چی ده ولایتی شورا غرو هم پا ده اترازونو که گدون دلود. هغ
د بادغیس والی د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس ټاکل شوی و او تمه وه چې د سیمه ایزو ارګانونو د یوه مرستیال لخوا دې ولایت ته راشي او نوې دندې ته معرفي شي. د خلکو استازو چې د ولایتي شورا غړي هم ول او یو شمېر خلکو د هوایي ډګر په رنبي کې خپل موټرونه ودرول او د هغې الوتکې د کښېناستلو مخه یې ونیوله چې په خپله والی پکې و.
اعتراض کوونکو یوازې د نوي والی په مخنیوي بسنه نه ده کړی، بلکې د چارواکو په خبره د ولایت نور مسؤلین یې هم ګواښلی دي. د والی مرستیال ښاغلي میرزاده ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دغو اعتراض کوونکو وهلی ټکولی دی.
زه
یې
وګواښلم چې که له ولایته وځې ولاړ شه او که نه ځې موږ دې په زور باسو. ما مقاومت وکړ خو هغو په لغتو او بوکسونو ووهلم، ډېر یې ووهلم.
نوموړی وایي اوس په خپل کور کې د امنیتي تدابیرو سره اوسېږي. د والی مرستیال وایي قهرجنو اعتراض کوونکو نور امنیتي چارواکو ته هم له ولایته د وتلو ګواښ کړی دی. ظاهرا د بادغیس اوسېدونکو د خپلو سیاسي حقونو د غوښتنې په هدف د حکومتي چارواکو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. ویل کېږي دغه خلک غواړي د حکومت په لوړو پوستونو کې د همدې ولایت ځوانانو او علمي کدرونو ته ځای ورکړل سي. هڅه مو وکړه چې د بادغیس د ولایتي شورا له غړو او یا سیمه ییزو اعتراض کوونکو سره د دې موضوع د لا تفصیل په اړه خبرې وکړو، خو هیڅوک حاضر نه سول. اوس پوښتنه دا ده، دا ډول اعتراضونه چې ظاهرا د ولس لخوا د حکومت د پریکړو سره مخالفت بلل کېدای سي، څه پایلې لرلی سي او په اړه به یې غبرګون څه وي؟ د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته داسې وویل.
والی د ولسمشر د حکم په اساس هغه ولایت ته ټاکل سوی ده، والی به دنده پیلوي، خو موږ تر دغه مخکې چې والی صاحب دنده پیل کړي کوشش کوو د خبرو له لارې د دغو خلکو غوښتنې، د دوی وړاندیزونه، د دوی اړتیاوې دغه ټول واورو، قناعت ورکړو، یوې پایلې ته سره ورسیږو او بیا به والی صاحب خپله دنده پیل کړي.
د افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې د بادغیس په ګډون د یو شمیر ولایتونو لکه خوست، نورستان، لغمان، بغلان او سمنګان لپاره نوي والیان وټاکل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم څو نړیوالې رسنۍ ګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. په افغانستان کې د قرباني ملامتول به سوله رانولي، دا د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال چې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی دی، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې ته یې له یو انتقادي لیدلوري کتلي. د بلګې په توګه نوموړی وایي امریکایي چارواکو هڅه کړې افغان حکومت قرباني کړي او د طالبانو سره د خپل تړون نیمګړتیاوې پټې کړي. د لیکنې لیکوال ادعا کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره چې د ده په وینا لاسونه په وینو سره دي لیدلي، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیبی په دې خاطر په تور لیست کې ځای کړی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر چلند نیوکه کړي. لیکوال پرته له دې چې شواهد او جزئیات وړاندې کړي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ اوسنی لومړی مرستیال امرالله صالح ته ویزه نه ده ورکړې. خپل حمدالله محب او امرالله صالح په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای وبخښي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو غوښتونکي وي، خو لیکوال وړاندیز کړی که چیرې ټرمپ په دې کار کې بریالی شي مهمه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړی شي. په پای کې لیکوال وایي طالبان باید 22 افغان کوماندو سرتیري خوشی کړي چې د په وینا همې د افغانستان او همې د امریکا دفاع کړي. تر اوسه پورې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی. هغه څه چې طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط کړي، حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خنډ او ځنډ پر رامنځته کولو تورنوي. یو شمیر هندی رسنوی بیا په امریکا کې افغان هندوانو او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنې خبرې کړې دي. آنی نیوز پر خپلې ویبپاڼه لیکلي چې امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوې طرحې هرکلی کړی دی. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوې طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او ترڅنګ په افغانستان کې پر دې مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاتی غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنه بلل شوی ستایلې او مننه یې کړې. نږدې پنځه میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې. دوستانو تاسو زموږ غږ لاسادي رادیو نوري مخکله دینه چې د اسادي رادیو مجلې تور شو رسته ریپورت راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د پنځشنبه په ورځ رسمن د ایران په وړاندې د بندیزونو د فالیدو لړۍ بیا پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. دا موضوع تفصیل فریبا ظاهر دروري.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخې د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړونه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالات ولسمشر د چهارشنبه په ورځ یعنې د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال سي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یو برخه بیرته لاسره پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق د پښتنې ور بولي ځکه امریکا د ایران لاټومي تړونه وتړې ده. امریکا بیا وایي په هغې موافقې کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکښې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغې موافقې پر اساس ترتیب سوی د امریکا نوم شامل دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړي.
او دا یو نیاز مندي وا پرې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، ترڅو د غربت په تعبیر شوی نه، ترڅو ته د خپل ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دوی کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راغله.
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسیز نظم واوري. نازکونن د اگست د 19 د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لننه یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او له انګریزانو څخه یو ځل بیا د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. دا غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته، بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوي څرکونه ولیدل شول. موسیقۍ ته ځانګړې پاملرنه وشوه او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یو مکلیزه و. نو د ازادي راډیوي مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی آسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر ایازی له دې فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کاله په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی و او شاوخوا لس کاله د ازادي او مشال راډیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی و. د ازادي راډیو مجلې نننۍ ګڼه د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې فرشتې جلالزی ته غوښیږو. نوموړي اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند ګڼې خواوې برسیره شوې دي.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لوڼې درلودې او یو زوی درلود. زوی یې ایمل نومېده، ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې ده غوښتل چې هر چیرته چې د ده زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره سوم چې دی بیا د امریکا ژغ راډیو سره یې هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ سي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به یې کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډېره د میلمستیاو علاقمندي نه لرم، نه یم ورغلی کله د یوه وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و. خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د ده کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د په وروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود، خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یوه همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته نیمې بجې به وې چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا. ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چست چالاک معلومېدل، ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی، زه دې وژړولم، ته ولې نه رالی. ما له ایازی صاحب ما کار درلود ونسو، خو دا ما تا ته له زړه لیکلی و، نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی یې، خو ما نه غوښتل چې تا وژړوم. د ایازی صاحب سره ما دا د خدای پامانۍ نوټ لیکلی و. دا زموږ وروستی وار خبرې وې، وروستی وار لیدنه مو وه چې ورستای وار واقعا دغه از موږ خدای پمانی سو زنه هم خبره چتا به موږ ورستای خدای پمانی وي خو دا به زوست است ولولم دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشتو چی د نوروز د وخت سره برابر ده نو ما د نوروز په هوا کې کلیده ل اکبر یازی سره مخشه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبز لغت تتلیم د نوی کال د پایل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو نن به یې وستایو یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی د اترن سی کېله د پښو څخه نه دی ختلی اکبر یازی لا د یارانو یار دی د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده خو پوهېدم چې منزل ډیر لرې دی او لاره اوږده ده اغزنه ده کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه وای تا ته ولې کار درکړم مال ځکه چې زه ځوانه یم لایقه یم زحمت ایستلی سم د کار شوق لرم وای داسې خو ډېر خلک سته نو ته ولې ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود رښتیا یې ویل کور ته ولاړم او ډېر فکر مې وکړ یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی ایازي په زړه کې افغان دی په دینداری کې افغان دی خو په حساب کې امریکایی دی له ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده ما رښتیا ورته وویل وام ایازي صاحب تا یوازې پر ما باور کولای سې زه ستا دپاره ځواب نه لرم شاید د داسې خبرې توقع یې نه راڅخه درلود زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړی یم خو دا وار یې کار وکړ ایازي صاحب چپ سو له چوکۍ راولاړ سو وایي انجلۍ قرارداد ترسره کوم خو په دریو شرطونو سبق به وایې ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم ډېر وارې ستړي سوی یم هر وار چې لټۍ اخیستې یم یوې خبرې زه د اصحابو کراري ته نه یم پرېښې ما د ایازي صاحب سره وعده کړې وه ایازي ویلي وو که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم ستا استاد یم او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې بیا مخ نه در اړوم دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته په نښه کړې تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي شخصیت یې ښه وي هره شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق راسره ویل یوه شپه به مو ریاضي ویله په بله شپه به مو فزیک ویل زما پلار معلم و ایازي زما دوهم معلم شو د ژوند معلم د ایازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ لیسانس مې واخیست تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته په تېرو څو کلونو کې مې زرهاو رپورټونه جوړ کړل په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډېر پام کاوه اکبر ایازي پښتون دی اکبر ایازي تاجک دی اکبر ایازي هزاره دی اکبر ایازي افغان دی په خپلو شخصي لیکنو کې بي پروا کېدلای سم او غلطي کولای سم خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستی دی په خپل ژبه مینان ډیر خلک دی خو اکبر ایازي له دې مینې سره وفادار انسان دی اکبر ایازي صاحب داسې څوک نه و چې ډیرې خبرې وکړي خو داسې سړی و چې ډیرې خبرې اورېدې اکبر ایازي په زړه کې ماشوم دی پاک صادق او صاف په کار کې ځوان دی د اکبر ایازي په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي شای په دنیا داری کې سپینجرې سوی و په دومره کلونو کې زه ستره شوم هغومره چې ایازي صاحب یې شایي فکر نه وکړی خو زما زړه وړ دی شایي انسانان ټول داسې وي ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه زه نن د دې انسان په تک خپه یم زه نن ډېره خپه یم نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم د اکبر ایازي روح دې شاد وي یا حی.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوا یې ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسني وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیرته مونږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دو دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړه وکړي نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د سلو کالونه یې عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمونږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کېښودل. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین دپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کېښودل شو چې یوه مهمه بېلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې، دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې ډیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیل دی او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفز دی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسایل باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یا غا بیا د سی استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده. لکه زوته یو تراژیدی په تیر شوینی، زه د ژوند یو تراژیدی را اخلم، د دې ډرامه جوړم. نو دې معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورنۍ ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بناً د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو په هکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر زلمی یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه چونکې ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله د صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي نو ستا نوبت دی، که ته په هغې باندې ونپوهېږي نو تا ستن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلی
چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم، خو هر لحظه چې ډایرکتر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه، او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله منګه تلو سټیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه، او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودي راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله دراما پخیدا او دراما پای ته رسیده، کومي چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس دی.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغه سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم، او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا هم ښار ته سوخته یم چې جالبه ده سم درسره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم، او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی ماش اخلي ما ته وایي ځو نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي، چې راځم یو خیرات خور راسي زما پلار ته وایي چې او فقط یو روپۍ وه پلار مې جیب ته لاس کړي. زه پلار ته دادا موږ خو د غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هوای نه شوې دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو کنه، وایي بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، بیا مارکه خو یو روپۍ ورکه، وایي بچه دا دو ګوندې د دې روپۍ ځه د ورکړو. اوف، دا شیبه وه چې واقعا مرزانه نوموړې وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي، خو تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه وي درکړي، حتی نه شي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت ته رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بله، کوم کشته خو ورځ لاړ شو یې زما په تلویزیون کې وښایي، هر سبا زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه من نه لري، اصلا پبلیسیټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو الحمدلله، حتی زموږ د فاکولټي رئیس په تیاتر کې دکتورا درلوده، خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکتورا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه د احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی، خو زموږ د تیاتر سویه سواد مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام وو. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ رنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړ یا یې مړه کړ یا همدا اوس بیکاره پراته دي لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکوي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباوه چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس ته اوه کال زما میرمن ما ته وایي، وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن ده کېږي، دا چې حیرانېږم، میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم، او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وایي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، ته زما بچیان اخلې. وایي واخلم. څلور زامن چې بیرته کښتۍ کې کینوي، خو تر ازو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن، یو د هغې مور، یو د دې مور، او زه نو هغه رنز او تکلیف چې وینم واقعا دا په سټیج باندې که ته وایې واقعا تازان نه شو ټینګولی. ویش کال ما خپل میرمنی او اولادونو پس زان تبا کرده نی پیدا کن بلاخره دسی و هیوات تزن چه آل تویدل تستازه من دی خو دا هیوات زما د دخمن هیواتون نده وکی دی هیوات نه هر یو سانه راقه باید دایی دامش چه زو اگر نوزم مامده حکم دی دامی زد دار تبراوری گر فچه گورم زما سوی رسی سرطان سوی آوه از پلان نلر چه زما سوی آوه نا سپلان نلرم سچرم دکیشن زبی پلان بیان تو زما سوی لطفر بتوش زما سوی سرپس مامزر مورد چرد مورو پلان کسی گیت تسکر تسوکی این زوی تباورو کن زما سوی زیغی گینزم تطف پلان تسن نخداری چه زستازی دالت دیو داخده تزمانو جو بل شوائی وی روش زوی خیر ده تبری خطر مو آئی چه زستازویم چه زده ایدام نخلاشم دیو واری وی چه زستازویم چه زما روح آرامشم اندال داری چه پلیسان خبری وی تس چلده این تزما سوی اغام چه دان خاقی وی در اختیار پندی خطر زده ایدام نخلاشم
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت تتللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستانی سره مرکه کړي. امان الله امان په 1450 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدل دی. هغه په پښتو، نورستانی او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده د ملک عبدالله جان زوی د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی یم. په 1450 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوم. تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولې ده. من هجرت وک ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو سہولتوں برابر کھڑی ہو تعلیمی د حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو پنام علی سوا د اتحاد اسلامی علی سوا داغ نہ فارغ نہ دا کانکور للاری منگ لاڑو داوت جات پنتون تم کامیاب شروع د ژبو ادبیاتو پنځه د پښتو څنګه نه په 1400 کال کې فارغ شوم.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری له پخوانه زما د لسې د وخت نه له شاعری سره زما مینه ولا قوا خو د سي چار نومه تشویق کړي شکل پنتون تلاړلو الته د استادانو او د دوستانو حسونی وی او زمون څخه وغوښتنه کوي چې تاسو باید چې فارغي کې د پنتون نه هداقل له تاسو څخه لیکوالان جوړ شي او کله چې شاعرۍ سره علاقه وي شعر او شاعرۍ سره علاقه وي اشعار ولیکي او دا خو هڅونه و د استادانو خو نظرونه هغه چې موږ د لارې ترالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1902 کال څخه راپدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وه هڅولې همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شې؟ په شاعرۍ شروع وکړه که نه نور لاملونه هم وو؟
زما ذاتی علاقه مندیم له شعر او شاعرۍ سره وه خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه.
ځنې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړم، ځنې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه. ستا خو دا لاملونه نه وو؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دی دغه انقلابات را له ستونزې را للی او دار څه موږ په خپلو سترګو ولیدل او دام وګالل منګه نو طبعاً دا یو اثر لري د حالاتو نه سړی متاثره کیږي او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي یو له چا سره درک او احساس نه وي د الله تعالی د خونه لورینه نه وي نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو نو زمون شاعری دومره قوی شاعری نه خو منتها خپل د زړه هغه आवाज هغه در چې من هغه د شعر په ژبه باندې هغه من سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر دې په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1902 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکل په پیښور کې البته د آزادۍ پیغام تر عنوانه داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره بابر ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د آزادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، ښه به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنګ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بې رحمو کارنامې په ډېر فغان ولیکه، اخر به جوړ شي وران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه څو شعرونه خود ځان ولیکه.
امن امان صاحب منگا دسی اوریدلی چې په درې ژبو کې شاعری کې او کړی دی دا
ز په درېو ژبو کې شاعری کوم: پښتو، نورستانی او دری. البته په پښتو او نورستانی کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، د سیلس پنځلس شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستانی کې یو څو بیتونه راته وی او هغه به درنو اوریدونکو ترجمه هم کې چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی، دا به تاسو ته وړاندې. نورستان ګله ګله تو ته شایلم، تو نن ژوند ساتلم، تو د وسته نژانه شي، توست اوری او راگلم، شه پرلما تو دینگه، عدل نشتو ای پالم، تاد وان تو تیگولا، توست نامو او گالم، کلشون جا پارونیست، وامو دی با بکشالم، پامدش جشن رای از، کوی او با دی یاد کلم، برگی مطال جا نورگرام، آنس که که پامرشتلم، مندول جا دعا با میش، چون زره تا تان پرلم.
چون امی مطلب واقست چه ده نورستان ده سیمو او ده ولسوالی سپت تکره ده پا کسی دی؟
بله بله.
ترجمه که که خواهی؟
ترجمه بایی کو گولا تو تا شایلم تو لیگ نسیتلم، ای وطنه لطاس خبه زان قربان کرم او تا بلا دخمنانو سخوو ساتم او تا زمان ده نیکونو ده آبا و اجدادو وطنی او ستا ترقی منگا غواړو او ستا لپاره منگا هر رقم قربانی ته آماده یو او بل دغه نمونه یاد شوی دی، د ولسوالیو نمونه دی، د مشهور ځایونو نمونه یاد شوی دی. نو وطني شعر دی، یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې همدغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته او که نثر هم تاسو لیکلی؟
نثري لیکنې هم ما کړي دي او زه په دواړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه چې افسانه دي لیکلي، قصیدې لیکلي دي، سیاسي مضامین دي لیکلي، شعر کړی دی.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي او ورسی کم شفاهی ادبیات چی دی، اشعار چی دی، اگر پاتی دی منتا اگر نورستانی ادبیاتو یو بیلگا او قوی یو برخه ده او اگر راټول کړی دی د شاعرانو را پاتی دی لیکلی بنا باندې هغه وجود نه لري، یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو هم دغه سی یا یو د بل د خلینا نه لیکلی. دا کتابونه چاپ شوی نه دی، ان شاء الله پاینده کې چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي؟ څومره چاپ ته آماده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي، ویاړونه او شلومې. ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده، په 1933 کال کې چاپ ته رسیدلې ده او بل شلومې یعنی ضرب الامثال دي، متلونه دي، نورستاني متلونه. شلومې د هوښیارانو خبرې، د هوښیارو خلکو خبرې، معنی یې دا ده. نورستاني متلونه
پښتو ترجمه کړي کنه؟
نه، غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم، پښتو درې ته.
نور څه اراده لري؟
که دغه زمینه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله، قوي عزم او هوډ لرم لیکنې به وکړم. نو په دواړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکړم، هم به اشعار ولیکو مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکنې وکړو ان شاء الله، امید لرم ان شاء الله.
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي، دا غوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نور خو خبر شي. خدا معلومات په کیسیز شوکات کې ډیر ښه وړاندې کېدلی شي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل کوي.
وختونه پخوا د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو. چې د هر بل چا نه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یوه ورځ پاچا میوه خوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې تبې پراولی، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی که دی خیر دی؟ پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازمایي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزی کېدلی وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پامدغه اثر کې ډېری ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپل د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومن د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرې اشتی بدلې هم ویلې دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخاوني کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلې هم خوږې دي، او ډیر شاد لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتی د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتی په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم و چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډ باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډ باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي. او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، بخندا شي او لزان سره مسکی شي. نازکو رخصت می بیا دې زنډوله، نازکو رخصت می بیا دې زنډوله، نازکو په هیګم بیا لما خفای، نازکو تبونو خصم غوسه، نازکو درتلم پویږي څه کیسه ده، نازکو درتلم پویږي څه کیسه ده، نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د ازادۍ ناره خوره ده، نازکو د غازی بابا جامه ده، نازکو نن د اگست د نولسمه، نازکو نن د اگست د نولسمه، د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټول ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی، ازادي د خپل پاکي هوا واک دی، ازادي خپل وبون لپیت خل دی، ازادي زما سلام دی خپل بیرخته، ازادي ملي سرود په جار ویل دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن دختو کې کېګدی دی، ازادي زما د مور غوندې خوګه ده، ازادي د یوې ملال خلی ټپه ده، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بې ننګۍ ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې ځکه ځنډولې، ازادي د په دې ورځ زماړ کیا ده، ازادي له خپل خاورې نه دفاع ده، ازادي د یتیم مخ باندې خندا ده، ازادي مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تا وی پوښتنې رانه کړي، خو ځواب یې درته لیک کې در لیږمه. پښتو څه ده؟ پښتو مینه ده، خوږه ده، یو غازی ته د ملال خولې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی، وطن مور ده او سپیڅلې نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلې کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و، غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونېږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی، چی غلیم پر برید ور وکر. لپوستی لمبیش و پورتا او ملی بیرخ نسکور شو، پا پامیر کی انگازه شوی، هر خواخ وری وری شوی، جگره گرمش و درزار شو، ده ماشین و کرنگهار شو، یو زخمی سر تیره پروت ته، یو زخمی سر تیره پروت ته، ده زمری غندی غریگی، سور پوینو پورتکیگی، تور سور شین بیرغ یلاس که، او پلور غگ داسی وای، دا وطن افغانستان ده، دا عزت ده هر افغان ده، کور ده سول، کور ده توری، هر بچه قهرمان ده. خپلو قاتلانو قصابانو تهیرانیو، ده خوه واد پلورو افغانانو تهیرانیو، منتخ پلی خوری تلالانو تهیرانیو.
ګرانیو مونږ دی وینو خون کو شرم خانو ته حیرانیو مونږ دی وینو خون کو شرم خانو ته حیرانیو خپل ځان کې شرمې کو.